مرده وقت انتقالی اسلامی دولت رئیس حامد کرزی لخوا توشیح او نافذ اعلان شو. که څه هم دا قانون د سیمې در ټولو غنی معاصر او غوره قانون ګڼل کیږي، خو نه تطبیقي بیا په هیواد کې د روانو ډیرو ستونزو مهم لامل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال عبدالرزاق فهیم سره د ادبی روزنی ورکشاپ په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
مقصد مو هم دا دی چې کوم دا بدلون را روان دی، که ته له هغه زه خایف یې ویرېدلې نو هغه ته په خپل بهر کې وړلی شي له ځانه سره.
ښاغلی جعفران د خپل نوې ژباړې په اړه راته غږیږي.
زما په ګډون ډېر خلک د بهرنیانو کتابونو خوښوي چې هغوی توازن ساتلی دی.
فضل الله پتمل مو په کوټه کې د ادبي چینې له فعالیتونو خبروي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه خپل شخصي عواطف عامولی شي. تر دې هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ژړۍ ادبي بهیر او کتابتون پرانستل شول. دا ژړۍ ادبي بهیر او کتابتون د پرانستې په مراسمو کې له ځوانانو وغوښتل شول چې په یاد بهیر کې دوامداره ګډون وکړي او د نثر او شعر لیکلو مهارتونه زده کړي. د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي علی جان حبیب غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د پرمختګ لپاره تعلیم، ادب او د کتاب ملګرتیا مهمه وبلله. هغه د ژړۍ له ځوانانو وغوښتل چې په هر ډول شرایطو کې خپلو زده کړو ته پام وکړي. ژړۍ ادبي بهیر چې د جدې په لسمه خپل فعالیت پیل کړ، له دې وروسته به هره اونۍ غونډې کوي. د پښتو ادب د ژبپوهنې څانګې د لومړنۍ خزینه څېړونکې ډاکټرې زرغونې زیور ریښتین کړې علمي هڅې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوې. یاد نمانځ غونډه چې د ټولنیز پرمختیایي یون لخوا په بی بی مریم لیسه کې جوړه شوې وه، ویناوالو اغلې زرغونه ریښتین د پښتو ادب په روان پیر کې هغه علمي هستي یاده کړه چې زرګونه ځوانان یې د خپلې مورنۍ ژبې زده کړې او خدمت ته هڅولې دي. دا ویناوالو له خبرو وروسته غلی زیور وویل د خپل ژبې او ادب سره بې کچې مینې د ډېر کار کولو توان ورکړی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې نورې مېرمنې هم د دې لاره تعقیب او د نارینه وو په څیر د خپلې ژبې په بډاینه کې ونډه واخلي. ډاکټره زرغونه زیور ریښتین د ارواښاد پوهان صدیق الله ریښتین لور او د پوهان زیورالدین زیور مېرمن ده چې په پښتو نحوي سربېره د پښتو ګرامر، غږپوهنې او نورې ګڼ شمېر علمي مقالې خپرې شوې دي. اغلی زیور اوس مهال د ننګرهار پوهنتون سربېره په کابل پوهنتون کې د ماسټرۍ او دکتورا برخې فعاله استاده ده. د راهی د فرهنګي مرکز او د هنرونو د انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو د خطاطۍ او نقاشۍ او اثر په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. دغه نندارتون د ملي ګالري او د سولې او امید بڼ د بنسټ په همکارۍ د سولې او د ملي وحدت د فرهنګ د رواجولو په مقصد جوړ شوی و. په هغې غونډه کې چې له همدې امله په ملي ګالري کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زردشت شمس په بېلابېلو برخو کې د خلاق فرهنګي کار پر ارزښت خبرې وکړې او وی ویل چې د فرهنګي شتمنیو ساتنه، وده او پراختیا د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی. هنرمندان په دې لاره کې لا زیات مسولیت لري چې د خلاقو او ارزښتناکو اثرو په رامنځته کولو سره دغه شتمني وځلوي.
په کوټه کې یوې غیر حکومتي موسسې د ځوانانو د فعالیت او ودې کالج په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره پر یوې ادبي پروژې کار کړی چې په ترڅ کې شاوخوا 400 تنو ته د ادب په برخه کې روزنه ورکړې او دوی ته یې د ادبي ژانرونو تر څنګ د لیکوالۍ هنر ور زده کړی دی. دا پروژه په کوټه کې د یو دوه ورځني ادبي فستیوال په بڼه پای ته رسېدلې. زموږ همکار بارکوال میاخیل د دې ټولنې له مشر شاعر او لیکوال عبدالرزاق فهیم سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم.
رازق فهیم صاحب څه اړتیا پیښه شوه چې د سیاد لخوا داسې یوه پروژه پیل کړی چې په هغه کې ځوانان د ادب او د هنرونو خواته راوبولي؟
یار چونکې زه په خپله له ادبي فعالیت سره زما تعلق پاتې شوی دی او د ادبي تنظیمونو تر څارنې لاندې مې تربیه شوې ده، خو بیا ما دا محسوسه کړله چې هغه د لسو پنځلسو کلونو د استادۍ د شاګردۍ تعلق پر ځای زمانه بدله شوه، ټکنالوژي هم بدله شوه، نو په کار دی چې یا خو په هغه ادبي تنظیمونو کې هغه توان پیدا شي چې په دا نوو خطوطو باندې په دا نوو لیکو باندې د ځوانانو تربیه وکړی شي، او که هغه یې نشي کولای نو د هغوی دپاره بیا د تربیت سلسله شروع شي چې ځوانانو دې خوا ته متوجه هم شي او هغوی ته تربیت هم ورکول شي او هغه راغب کړی شي چې ادب او لټریچر او د خپل شخصیت او د خپلې پېژندګلوي اظهار د شعر په ژبه، د آرټ په ژبه، د فن او د هنر په ژبه وکړی شي.
ستاسو د فیسټیوال په دې ورستی برخه کې تر ډیره پر دې خبرې وسوې چې ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب زموږ پر ژبو او کلتورونو څه اغېز لرلی سي، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه ځوانان د دغسې پروژو په وسیله د ادب او هنر خواته راوبلل سي او وروسته د ټولنیزو رسنیو په وسیله دوی د خپلو ژبو د هنرونو او د کلتورونو د ودې لپاره کار وکړي؟
زما په خیال بنیادي مقصد هم دا دی چې یو خدا دې سي کوم دا اغیز دی ځوانان په دې باندې پوه شي چې هغه اغیز موږ په زندگی باندې څرنګه خپل اثر پرېږدي، په شخصي زندگی باندې هم او چې موږ خپله پېژندګلوي کول غواړو په هغه باندې هم. نو مقصد مو هم دا دی چې کوم دا بدلون را روان دی، که ته له هغه زه خایف یې ویرېدلې نو هغه ته په خپل بهر کې وړلی شي له ځانه سره، او که ته آګاه یې او په هغه کې خپل گنجایش پیدا کولی شي، خپل ځای پېژندلی شي او دا غذای مطابق به خپل برخه پکښدلای شي، نو بیا ممکنه د سیاغت په هغه بدلون کې تخپل حصہ هم کشېږي. زموږ دا خیال دی چې بدلون خو فطري شی دی، را روان دی، مګر دا بدلون که په یو غیر محسوسه توګه راشي نو ممکنه د سیما نابودم کې او ختم هم کې، خو که زه ورته آګایم نو زه کېدای شي چې په دې کې کمی هغه اخیستنې دي او ارزښتونه دي هغه د ځان برخه کړم او سلما سره څه شته هغه ورته آفر کړم، نو دا ممکنه ده چې بیا زما په دې بدلون کې یو مؤثر رول پاتې شي.
دغه پروژه چې تاسو پیل کړه دې څومره وخت واخیست او په دې کې مو څومره ځوانانو ته د ادب او هنرونو په برخه کې روزنه ورکړه، او آیا ستاسو دغه کار به پر مخ هم دوام ولري کنه بس دا پروژه پای ته ورسېده؟
یو خدا وسو چې مطلب موږ تقریبا یو څلور سوه څلور نیم سوه تقریبا ځوانان شو کنه، هغه ودې ته وپارول سي هغه ادب او د ادب لاري او دغه فارمونه او دغه ژانرونه زده کړي، او که هغه د ځان اظهار کول غواړي نو له ده سره هغه صلاحیت هم وي او هغه د فارم تکنیکي دغه هم ورته معلوم وي. زه خو دا ویلی سي یو نوی کیډر سي دی هغه را مخته سو کنه. دویم په دې کې لوی ارزښت دا وسوي سي دا د یو خاص ژبې یا د یو خاص ثقافت پورې محدود نه، نو موږ هغه سیمې چیرې بلوس اکثریت پکې لري هلته مو له بلوس ځوانانو نجونو سره کار وکړي، چیرې براهوي دي هلته دوی پښتانه بلوڅان او هزارگان او اردو سپیکینګ دارنګ خلک دا ټول یو رنګ یو بین الثقافتی دغه وکنه، نو دا د ځوانانو تر مابین په ثقافتی بڼه دغه تعامل په خپل یو لوی ارزښت دی چې زما په خیال تر دې له مخه شاید داسې په مربوطه توګه نه وي سوی. نورم دا یو اول قدم دی، نورم دا پر مخه تللی سي. له دې سره سره چې دلته کومې اکیډمیانې موسسې موجودې دي که د ژبو په حواله باندې لکه بلوسي اکیډمي ده، براوی اکیډمي ده، پښتو اکیډمي ده، د ثقافت اداره د هزارګان خپل یو اکیډمي ده، اکادمی ادبیات دي، د دوی تر مابین هم یو انټریکشن پیدا شي. مقصد مو دا وي چې موږ عموما داسې کوو چې دا د خپل ریښې او د خپل فوکلور ریښې لیرې چیرې په یونان کې لټو او ممکنه د سیالته وي هم، خو دلته چې له ما سره د همسایه کلچر او ژبه له ما سره سمه رالویه شوې ده، ممکنه داسې زما ډېر داسې د ثقافت او د ژوند توکي د هغې ریښې چې هغه په هغوی کې موجود وي د هغوی هغه دلته له ما سره موجود وي، نو دا د ثقافتونو تر مابین سی یو فیوژن شوی دی، د دې ریښې معلومول، د دا ټریس کول او په یو مشترک پښتني رامنځته کول سی هغه زما پښتنه همي د پښتو په حواله، د بلوس پښتنه همي، د بلوسي په حواله، د براوي پښتنه همي، او بیا پر دا باندې پروژې راوړل د پلټنې د څېړنې، نو دا زما په خیال دا به لوی کاری که دارنګه وسو. نو دا آمادګي کم از کم راغلې ده، دا ژمنه کوو انشاءالله او دا مو په پروګرام کې هم دي چې دا کار به پر مخ وړو، دا به په دې ځای باندې نه چې دا کم یو ارتعاش پیدا شوی دی، یو تحرک پیدا شوی دی، دا په کار دی چې په یو پوره غورځنګ کې بدل شي او خپل یو بڼه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کې افغان لیکوال او خبریال جعفر آند د انګریز لیکوال ډیوډ لاین تاریخي کتاب پښتو ته ژباړلی دی. د کتاب نوم دی دوه پیړۍ په افغانستان کې د بارانیانو مداخله. سالم احمد صالح له ښاغلي آند سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کتاب کې دقیقا د افغانستان د کوم مهال وضعیت بیان شوی دی.
د نوم نه معلومیږي چې دوه پیړۍ په افغانستان کې په تیرو دوو پیړیو کې د سترو ځواکونو لکه د برتانیا، د روسیې ور سره جمع امریکا او همدغه راز د ګاونډیو هیوادونو مداخلو باندې دا کتاب بحث کوي. په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې چې په افغانستان کې دوی پانګونې کړي، مداخله کړي دي او یا جنگونه کړي دي، بالخصوص د انګریزانو او د افغانانو جنگونه، په دغه مسایلو باندې کتاب بحث کوي. تر 2008 کال پورې دغه کتاب دغه ټولې پیښې راخستې دي او کتاب د افغانستان په اړه د کتاب مسایل پیلېږي هغه د 1308 میلادي کال نه پیلېږي چې کله د انګریز پلاوی په پیښور کې د کابل د دربار د استادو سره ګوري او د همه غزینه انګریزانو پلان نیولی چې افغانستان ته لاړ شي. خو نه پوهېږي چې افغانستان سره کوم هیواد دی، څوک پکې واکمن دي. دوی په ذهن کې افغانستان یو خیالي نقشه جوړه کړي، هغه هم د لوی سکندر د ورپاتو یادښتونو او نقشو او هغو اسنادو په اساس دوی افغانستان پیژني. خو افغانستان ته فزیکلی نه دي تللي، د افغانانو په اړه ډېر معلومات نه لري. که څه هم افغانستان ته ځینې برتانوي سیاستوال د جاسوسانو په بڼه، د سوداګر په بڼه تللي وو بخارا، سمرقند، منځنۍ اسیا ته، خو بیا هم د افغانستان په تړاو دوی ډېر معلومات نه درلودل. بالاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې د خپل حضور پیدا کړي، او هدف یې دا و چې هغه مهال د لومړۍ نړیوال جګړې په شاوخوا کلونو کې روسي غوښتل چې هند باندې حمله وکړي، او دا هغه وخت و چې برتانویان هند استعمار کړی و. دوی غوښتل چې د هند او د روسیې ترمنځ یو دیوال پیدا کړي. بالاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان یو ښه دیوال جوړېدی شي او دوی زی د کابل له ساحه سره ګوري، او د هماغه 1308 میلادي کال نه په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله پیلېږي او تر 2008 کال پورې چې دا څومره مهمې پیښې شوې دي په دغه کتاب کې پرې بحثونه شوي دي او خبرې او تبصرې شوي دي.
یعنې د افغانستان د معاصر تاریخ دغه وروستی پړاو بیانوي. د افغانستان په باب، خصوصا د وروستیو تحولاتو په باب، افغان لیکوالو هم زیاتې څېړنې او لیکنې کړې دي. ولې د بهرنیو لیکوالو کتابونه چې ژباړل شوي افغانانو ته زیات جالب وي او په افغانستان کې زیات مارکیټ هم لري؟
زما په نظر یو ډېره مهمه خبره دا ده، زه هم د تاریخ د یو مینوال او د یو شاګرد او محصل په توګه، ما چې کله هم د افغانستان تاریخ په ښوونځي کې لوستی، په مدرسه کې مې لوستی، په پوهنتون کې مې لوستی، خپله شخصي مطالعې له مخې مې د افغانستان تاریخ لوستی، ډېر کله مې داسې شیان لوستي چې ماته سوال پیدا شوی دی چې موږ د افغانستان تاریخ لوستی، ماته داسې معلوم شوی چې دا یو طرفه تاریخ لیکل شوی دی. د بېلګې په ډول که یو افغان لیکوال پاتېږي او فرض که د طالبانو په محل باندې یو کتاب لیکي او هغه یو طالب پاتېږي، یو پښتون لیکوال پاتېږي، نو ډېره هڅه تا کوي چې د خپل هغه سیاسي مفکورې چې د طالبانو سره لري د هغه په ملاتړ دغه کتاب ولیکي، هغه منفي نقاط پرېږدي، یوې خواته هیڅ نه لیکي. همدغه راز که موږ مثلا د کمونستانو نظام واخلو، که یو کمونست د افغانستان باندې تاریخ لیکي، بالخصوص د کمونستانو په پیر باندې تاریخ لیکي، هغه ډېره هڅه کوي چې دغه ملامتیا په مقابل جانب باندې واچوي، کمونستان سپین وښيي. دا د افغانستان تاریخ چې ما لوستی، ما دغسې یو درک کړی دی. کله چې بهرنیان لیکي نو بهرنیان تر ډېره منصف پاتې کیږي، هغوی ته کمونست او مجاهد یو افغان بلل کیږي. که کمونست ظلم کړی دا کتاب کې لیکي چې کمونست ظلم کړی، که کمونست یو ښه کار کړی لیکي چې کمونست ښه کار کړی دی، که مجاهد ښه کار کړی لیکي چې مجاهد ښه کار کړی، که طالب ښه کار کړی لیکي چې طالب ښه کار کړی، که خراب کار کړی هغه درته لیکي، ځکه هغوی ته ټول افغانان دي. نو زه فکر کوم همدغه علت دی چې تر ډېره زما په ګډون ډېر خلک د بهرنیانو کتابونه خوښوي چې هغوی توازن ساتلی دی یا بېطرفي ساتلې ده.
آیا علت یو دا دی چې د بهرنیانو ګټې د افغان ټولنې په منځ کې دننه له اقشارو سره تړلې نه دي؟
دا د قضیې بل اړخ دی. مثلا په دې کتاب کې کله چې د لیکوال چې دی ډیوډ لاین دی، دا خپل انګریز دی، کله چې دی د انګریزانو باندې خبر راځي پښتنو ته، افغانان ته، په وار وار دوی وحشي قوم وي، ظالم قوم وي، جابر قوم وي، غیر متمدن خلک ورته وي. خو کله چې د انګریزانو یو حالت بیانوي چې انګریزانو پکې تیروتنه کړې ده، بېګناه انسانان یې وژلي دي، افغانان یې وژلي. مثلا د ډیورنډ کرخه چې یادوي، د ډیورنډ کرخه په دې کتاب کې ډېره ښه واضح شوې ده چې ولې دا ډیورنډ کرخه جوړه شوه. دی وایي چې دا د انګریزانو د غلطې تګلارې له مخې د ډیورنډ کرخه جوړه شوه چې د هماغه د 19مې پیړۍ د اوایلو نه د اخیرو نه تر 20مې پیړۍ پورې وایي همدغه کرخه وه چې په افغانستان کې او په سیمه کې دغه ناامنۍ وته لاره برابره کړه. ولا هم په افغانستان او په سیمه کې جنگ روان دی، علت د برتانیا غلطه تګلار او د ډیورنډ کرښه وه. یعنی هغه د قضیه بل اړخ دی چې دوی بیا ژور نه وځي. که څه هم ما یادونه وکړه، دوی هم خپل لیدلوري لري. دوی هیڅ کلم داسې نه لیکي چې مثلا یو انګریز کتاب لیکي او بس انګریزانو ته یا د انګریز حکومت ته په خبرنده کړي انتقاد 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 نه.